د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. سیشن به ورځ د نن د سمبولي 15 نیټه د 1398 هجری المریز کال د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې تر درو بجو پورې د ځوان فکر پروګرام درته لرو. فیروز عزیزی دا پروګرام وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې وخت کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې لوی بدلون راسي، او د ایران حکومت ویل له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. پوره خبر نه واوري. په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا د استازو خبري پایل سویم. د فرانس پرس خبري اژانس له مخې تیر شپه هم تر ناوخته پورې دواړو خواوو خبري کړي دي. په قطر کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريال ایوب خاورین نن د ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبري به نن د ورځې تر پایه پورې روانې وي. د وسلوالو طالبانو ویان د سوهیل شاهین تر دې مخکې پر ټویټر خبر ورکړی و چې دوی به هڅه وکړي چې نن د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په امنیتي وضعیت کې د لوی بدلون د امکان خبره کوي. د دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د پراخو تهاجمي عملیاتو د پیل یادونه هم کړې ده. د وزارت چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیاتو ته اشاره کوي او وایي چې ډېر ژر به په هغو سیمو کې عملیات پیل شي چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د نویو او لویو پرمختګونو خبره کړې وه. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 25 کسیز ډلې قومندان تېره شپه له خپل زوی سره چې هغه د وسلوالو طالبانو لخوا جنګېده په جګړه کې وژل سوی دی. د فیض آباد ولسوال الف شا ازادي راډیو ته ویلي چې 60 کلن باز محمد د افغانستان د پخواني ملي اردو ډګروال و او د کوکلداش کلي د امنیتي قرارګاه قومنداني کوله. هغه تېره شپه تر اوږدې جګړې وروسته چې له مقابل لوري یې زوی جنګېده د په جګړه کې ووژل سو. باز محمد د مخکې تیره ورځ د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې پر خپل زوی ژغ کړی و چې له جګړې لاس واخلي. د وای د هر جګړې پای سوله ده. د مشتنه په هیله کبل د مصیبت پر ځان راوستای دی. د فیض آباد ولسوال ویلی ډګروال باز محمد او یول سرتیری تیره شپه په نشته کې ووژل سول او نن ټول خاورو ته سپارل سوي دي. د ایران حکومت ویل امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن دا خبرې په یو ټلویزیوني وینا کې کړې دي. تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې به له روحانی سره خبرو ته تیار وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ویلي چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني د په وینا غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحانی ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي او که د ایران ګټې خوندي نسي له هغو مسؤلیتونو به اوږه سپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سناتورانو دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو هلته له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري. په بیان کې نه دي ویل شوي چې جانسن دقیقا څه وخت روسیې ته روان و، او دا هم نه ده واضح شوي چې په پلاوي کې د نورو غړو ویزې هم رد شوي که یا. امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته ویلي چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې لپاره عرض نه دی کړی او روسیې ته د تګ لپاره په اړه یې پلان هم دوی ته نه دی معلوم. په واشنگتن کې د روسیې سفارت پر ټویټر لیکلی چې د امریکایي سناتور بې اساسه تورونه په دی کې چې هغه خبرو ته نه بلکې شخړې ته تیار دی د شک ځای نه پرېږدي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن خبرې کوي. د کرملین د رسمي بیانیې په حواله ولادیمیر پوتین او ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته نږدې د ژوکوفسکي په ښار کې سره خبرې کوي. اردوغان په داسې وخت کې مسکو ته تللی چې د سوریې پوځ د سوریې په ادلیب ښار کې چې مسکو او انقرې غیر نظامي زون اعلان کړی دی د وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې کړې دي. اردوغان د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم لخوا سرغړونې کېږي خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزې به له منځه یوړل سي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدر منو وريدونکو سلامونه وخت مو بخیر خدای دې کترو غوړ آرام اوسئ. دونه دا ورځ مو تر سه شمې ورځ پورې بخیر رسول وي او دا من په فضا کې اوسئ ټول. د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه پیل سو نو په دې خبرونه کې به د تل په څیر نو يم چې په موضوع باندې هغه کوم داسې مستقیم به وایم چې په افغانستان کې افغاني ټولنه کې د ځوانانو د بیکاری د کچې او په ټوله کې په بیکاری باندې بحث کوو. تکړه ځوانان به راسره په خبرونه کې ووسی مېلمانه به ووسی دوی به ښه ښه بحثونه ولري په دې اړه او تاسو هم کولای شئ چې اړیکې ونیسئ مخکې تر دې چې زه تاسو ته قدرمن مېلمه تر ووسی چې حضور راوړی د ورغلی دلته په خبرونه کې راسره دغه تاسو نه معرفي کوم. د خبرونې د اړیکو شمیرې به تاسو ته ووایم چې 0995 همدارنګه 0928 225 په دې شمیرو باندې تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې راسره قدرمن هغه محمد قریشی دی، د تکړه ځوان دی، فعال دی، دوی سره به بحث ولرو. قریشی صاحب ستاسو مسئ
غلی عزیزی تاسو ته سلام، د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام.
زه اندی وسی قریشی صاحب څه فکر کوئ دا مهال د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت کوم شمیرې چې موږ سره شریک کړي دي شاوخوا 2 میلیون افغان ځوانان په شرایطو برابر ځوانان له کاره بې برخې دي یا بیکاره دي اوسګار دي. د دغه بیکاری دلیل او لامل څه دی؟
تاسو پوهیږئ چې ټول ملتونه په خپل نفوسو باندې ډیر تکیه کوي او نفوس د خپل پرمختګ او د خپل هر اړخیز ثبات لپاره یو انډیکیټر یا شاخص ګڼي، او په افغانستان کې او د دریم نړۍ په نورو هیوادونو کې هم نفوس ته ډیر پاملرنه او ترجیح ورکول کیږي. که تاسو فکر کړئ د نړۍ هغه هیوادونه چې ډیر نفوس لري نو بیا د نورو په نسبت باندې په اقتصادي پیاوړتیا، پرمختګ او په نورو مسایلو کې مخته، او بل بحث چې ډیر مطرح کیږي چې په نفوسو کې د ننه کټګوري کې بیا د ځوانانو بحث ډیر مطرح کیږي. ځکه ځوانان لې وی خو څخه ل انرژي څخه برخمن دي، ل بل خو څخه هغه فني بشري ځواک چې وټولنه یا یو هواد اړتیا ورته لري هغه په ځوانانو کې دی. او د دریم نړۍ په ځنګړې توګه د افغانستان د نفوسو په منځ کې بیا د ځوانانو کتله ډیر زیاته او ځواکمن ده. نو د دې لپاره چې د ستراتیژي او پالیسي په کچه باندې د نفوسو د پیاوړتیا او د ریز وخت په اړتیا لپاره کار وسی نو ډیره فارنګونه باید پر ځوانانو وسی. دلایل دا دي چې لومړی په ځوانان کې د فنی ځواک توام نسته، دوهم دا چې د غډیره لوی کتله ځوانان که شیګونو ته وروډاندسي شو مسایل ته وروډاندسي د هیوا د پرمختګ په چارو کې بوخت پاتې سي، اغه سوشل انګیجمنت یا ډیولاپمنت انګیجمنت ورته وای، نو بیا دوی کولای شي چې مثبت اثر وشي. او که خدای مکړه دا ځوانان لکه اوس چې مشتاسه ففاټا کې وینو یا په افغانستان کې وینو یا په نور هیوادونو کې هغه د جګړې لورته لاړ سي، د نشي توکو لورته لاړ سي، یا د بدبختی لورته لاړ سي، یا د اکستریمیزم یا افراطیت لورته لاړ سي، بیا نو په بدبختی اوړي چې بیا د دولت او حکومت او پر نړیواله کچه باندې د نړیوالو سازمانونو هوا سم نه پري رسیز چاغوی مهار. نو پامتی خاطر باندې د ځوانانو شتون او د ځوانانو باندې پنګونه ډیر مهم بحث دی. دا چې په افغانستان کې ستاسو د ارقامو لمخې چې تاسو د کار او ټولنیز چارو وزارت په استناد باندې ویل چې له 2 میلیون څخه ډیر ځوانان په افغانستان کې وزګار دي، زه فکر کوم دا رقم ډیر وړوکی رقم دی، لا به هم له دې نه زیات وي، ځکه موږ د افغانستان نفوس 1.5 میلیون یادوو، که دقیق ارقام د افغانستان د نفوس راواخیستل شي د افغانستان نفوس به 6 میلیونه هم ډیر وي. ځکه که زه یو وړوکی مثال درکم، ممکن د هلمند نفوس 8 لکه په رسمیاتو او په رسمي چوکاټ کې ثبت شوی، خو د هلمند نفوس له 2 میلیونه نه هم اوړي. نو دې ته په کتو سره هم د افغانستان نفوس همره نه دی چې څومره په رسمي ارقامو کې یادیږي، او نه هم د ځوانانو نفوس همره دی چې په د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو په رسمي ارقامو کې یادیږي، او نه هم 2 میلیونه ځوانان یوازې په افغانستان کې بیکار دي. افغانستان ځوانان نه یوازې چې د ناقانونه کډوالۍ او افراطیت او انساني قاچاق او ځینو نورو نشي توکو دي مثال سره لاس او ګرېوان دي، په ځانګړي توګه دوی بیکار دي، او بیکاری د دوی پروژو باندې پر دوی ته تحمیلي چې دوی جنایي جرمونو ته لاس واچي، د ټولنې نظم اخلال کی، او بل اخر د حکومت دولت پالیسی جوړونکو ټول د سیستم او د خلکو پروژو باندې یو لوی بار جوړ شي. نو زه فکر کوم دغه اساسي عوامل دي چې لوی خواڅخه د پالیسی په کچه باندې په سیستماتیک توګه دوی ته کار لسوي، لبلې خواڅخه د دولت او ملت په کچه باندې په ټولنه کې هغه منابع چې دوی ته باید ورسیږي د هغه د کمښت مسأله ده، او په دریم قدم کې استخبارات د سیمه استخبارات یا په ټوله کې جګړې ډلې استخباراتي ډلې هغه ډیر هڅه کوي چې د ځوانانو د تازه وینه چورتای فرش بلډ چورتای دا کاش کی په یو ډول نه په یو ډول دماغونو ورته پریولي، او د خپل اهداف او د خپل مهو د خپل افراطیت لپاره وکاروي چې لډیر به د مرغ چهره پروژه ډیزاین شي. د بدبختی په هغه کې د ځوانانو رول ډیر زیات وي، تاسو وسه عمل نه وګوري، د افغانستان په جګړه کې تر ټولو غټه قرباني ځوانان ورکوي، او دواړو لور ته ځوانان لمنځه ځي او هغه قرباني ورکوي.
د منابعو د کمښت مسله یا خبره مو یاد کړله، څه فکر کوي ولې دغه کمښت را منځته سویدا؟
مش په جګړه کې، او هغه ملتونه چې کمزواکوي خورځواکوي، او د هغوی ټول منابع پر بهرنیو مرستو باندې ولاړ وي، دا اوس مش خپل انکشافي بودیجه اته عادي بودیجه د خپل منابع څخه د خپل مالیاتو څخه نو کولای شي هغه ورکړو. نو په افغانستان کې مش ټول تکیه پر بهرنیو مرستو ده، او بهرنی مرستې عموما محدود وي. بیا چې کله افغانستان ته راځي، یو خو خپل د بهرنیانو پر لاس په خوارت لري، یو اوس راځي یو اندازه فساد پر کیږي. کله چې بیا د حکومت سیستم ترازی، د حکومت په سیستم کې هم لډیره بده مرغه د فساد په خاطر باندې د منابع په صحیح توګه سره نه لګیږي. د ته ورته جګړه د دې منابع د لګول لپاره یو خند دی. اوس نو باغران ته حکومت چې په تیرو 3 کلونو کې یو ځل نه تلل، نو په باغران کې به ځوان ته کله دی کوکول چې کلینیک ورسی، یا یو پیغل انجلی ته یو ټابلیټ ورسی، یا پاکی وبورت ورسی. یعنی هغه په هغه خورځواک او بد حالت کې ژوند کوي چې 100 کال وړاندې په هغه حالت کې ژوند کاوه، اوس هم په غلط کې دي 100 کال وړاندې په غلط کې. نو د منابع په وړاندې فکر کوم تر ټولو ستر چیلنج او ستر خبرګون دا دی چې زموږ منابع ټول د بهرنیانو تر لاس لاندې، او بهرنیان مشترکې تر څو چې موږ په خپل پښو باندې خپل متکین وسو، او زموږ نظام خپل منابع خپل ونه ساتي، او په متوازنه توګه باندې د اساسي قانون پر بنسټ ټول خلکو ته پسی توګه ونرسي، تر هغه وخت موږ نسو متکی کېدلی، او د منابع او منظم ویش نسو کولای.
څه فکر کوئ دغه د بیکاری یا څوک چې اوسګاری ستونزه یوازې په ښارونو کې ده که په ولایتونو کې هم ده؟
اصلا خو د ډیموګرافیک مطالعاتو پر بنسټ باندې افغانستان ډیر نفوس په ولسوالیو کلو باندې کې اوسېږي، خو له بعد مرغه چې کله جګړه تیز شوې ده او دغه بدبختی زیاته شوې ده، په کلو باندې کې د جګړې لوري خلک ډیر کوشش کوي چې شهرونو ته لاړ شي. نو کچېری دغه عوامل ته سړی پاملرنه وکړي، نو ممکن په تیرو 2 لسیزو څه کم 2 لسیزو کې له 2001 څخه راوړل ډیری خلکو کوشش کړی چې یا له هیواده بهر وتښتي، او یا داسې شهرونو تلارسي. اوس د مثال په توګه کتاسو د کندهار ښار یو مثال ورکړي، د کندهار د اکثریت ولسوالۍ هغه خلک چې په ولسوالۍ کې جګړو ته ځان نسین ولې د کندهار ښار ترغلي، او کې لږ هم ژوند جوړ وي هغه به کابل ترغلي، او کې نور هم ژوند جوړي دوبۍ ته تللی، نور هیوادونو ته تللی، استانبول ته دیته. نو په همدا مسله ده چې ډېر خلک شهرونو ته راځي، نو چې څومره نفوس په شهرونو کې تبن ځوانان به په شهرونو کې ډېری، او په شهرونو په کلو کې په ټوپ په دواړو کې د ځوانانو د بیکاری کچه ډېر لوړ کړه ده، خو نسبتا ولسوالیو کلو باندې ته بیا په شار کې څه اندازه فرصتونه ستا چې هغه د تعلیم فرصتونه دي، د زندندو فرصتونه ستا په سیر باندې، یو پیغله ممکن په ولسوالی کې په یو کلی کې و رادیو ته اته لاسرسي ونه لري، ته کولی شي رادیو کې کار وکړي، ماش وخت له شجون جوړ کړي. نو دغه مسله که سړی پرتلا کې، نو ممکن په شارونو کې نسبت ولسوالیو کلو باندې ته فرصتونه یو څه شي.
قریشی سم مخکې مونږ وکړه چې د دولت اړوند بنسټونه چې هغه کولی شي ځوانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي، خدمات ورته ورسوي تر څو هغوی کار ولري، مشخصه طرحې او پلانونه نه لري. آیا ځوانانو هم په دې برخه کې هغه کوم مسؤلیت خپله درلود هغه ادا کړی؟
بس دلته دا دی چې ځوانان چې کله په پالیسي لیول ما خپله په ځوانان کار کړی دی، ځوانان راوستل کېږي، هغوی په پالیسي لیول باندې په مسایلو کې شکیل کېږي، هغوی له کلو بانډو څخه طرحې مسایل راوړي، خو کله چې پالیسي لیول ته وړاندې کېږي خنډونه ورته وړاندې کېږي، یا د منابعو د کمښت په مسله سره مخ کېږي، یا د ځینو داسې تضادونو سره مخ کېږي چې ګڼې پالیسي جوړونکي د دوی نظریاتو ته پاملرنه نه کوي، او دا نو بیا هغه بحث مطرح کېږي چې له لوړ څخه په کښته باندې، د کښته څخه په لوړ باندې. او موږ تاسو وینو چې په ستراتیژیک لیول باندې د پالیسي په برخه کې لکشته څه په پورته هغه مواد، هغه مسائل چې د ډېر اهمیت لري، ځکه د کلو باندې وزمر سره په ځوان پارلمان کې یو انجلی و د نورستان د برګمټال و، دا مثالونه زه اور اور دی خطر باندې پرسنې کړ چې زه خپل حیران چې د برګمټال نه راتله ځوان پارلمان ته، او ما ته ډېر جالب و. نو دی به د نورستان د ځوانانو ستونزې دلته راوړلې، هغه د صحیح په صحیح برخه کې کوم ستونزې لري، په معرف کې څومره کوم ستونزې او د تورتن و. نو زه وایم چې ځوانانو ته هغه سیانی چې باید پاملرنه سوی نه ده سوی، او د ځوانانو ژغ ته پاملرنه سوی. نو اړتیا دا ده چې د پالیسی په کچه باندې ځوانانو سوی سیاسي کاروانه خستل سي، د هغوی غوښتنو ته توجه او پاملرنه وسی. دا اوس مثال د روغتیا په برخه کې ځینې بنسټونو، ځینې سازمانونو یو کار شروع کړی دی چې نو ځوانانو ته د دوی هغه یوت اډولسنت هیلث چورتوي، یعنی د تنکوي ځوانان دروختیا مسلې چې ور سره شریکي، یو ځوان د خپل مورکۍ ته د خپل ستونزې نسوالي، مګر ډاکټر ته ډیر پر ډاډه زړه سره وایلی سي، ځکه دا یو مسؤلیت درته ایجادي. نو په همدې خاطر باندې دی مثال ته پکې تو سره په ټولیز توګه ځوانان ته پاملرنه نه دسوي، او کسوي یې ژغه تر پالیسی پورې نه رسیږي، او موږ امیدوار یو چې نه یوازې دا چې د حکومت په کچه، بلکې د خصوصي سکتور په کچه باندې په ټولیز توګه په هغه برخه کې ځوانانو ورتیا کار کوي، باید د دوی د فنی، مسلکی او همدارنګه تخنیکی زده کړو څخه کار واخلي.
خصوصي د ځوان پارلمان یا د پارلمان د ځوانانو د پارلمان یادونه موږ تاسو په غلطه مشر وي، او دا مسله باید مخکې ویلې وه دا خبره. خو بهرحال په خپله دغه د ځوانانو پارلمان څومره ځوانانو ته په دې برخه کې مرسته وکړه؟
ځوان پارلمان څو اساسي مسؤلیتونه درلودل. یو مسؤلیت د ځوانانو پارلمان دا و چې د ځوانانو ملي ستراتیژي په ملي کچه باندې هم جوړه کړي، هم یې تعقیب کړي. ملګرو ملتونو یونیفی دفتر او ځوانانو معینیت او اداره امور په دې برخه کې کار کاوه. د ځوانانو پارلمان یو ځانګړی بنسټ و چې د ځوانانو په ملي د ملي ستراتیژي په جوړش کې ډیر رغند رول ولوباوه، او هغه ستراتیژي جوړه سول او سیاسي دي ته ماتاله ده چې جرات ما بولس مشر یا په ټوله کې د دولت د حکومت په مشران کې څوک پرانیزي. او دوه اونۍ وړاندې زه فکر کوم زه خو سیستم کې نه یم، د باندې یم، خو خبر سوم چې ستراتیژي افتتاح کېدله، بیا ولس مشر پکتیا ته تللې و، هغه پاتې سول. او بل بحث چې ډیر مطرح کیږي هغه د چمش په ولایتي کچه باندې کار کوي، او د پالیسی په کچه، د پالیسی په کچه مې درته ویل چې په هغه څلور پنځو اساسي برخو کې چې ځوانان مهم رول لري، دوی چې به ډیټا معلومات یو شی راوړل کابل تاغه په تخنیکی طرح باندې بدلل اړوند وزارتونو ته ورکول، دا و چې په اجرایي ریاست کې د ځوانانو د اشتغال ځای کمیټه جلسه د ځوانان پارلمان یو لاس راوړنه ده. یو بل مثال هم درته وایم، ممکن تاسو بیا بل پښتنه تلار سي، هغه د چې موږ دغه د انټرن یا د زدکړی کارکونکو پالیسی جوړ شوی په دې کې ځوانان پارلمان ډیر رول لوبوي.
یو اوریدونکی لرو، سلامونه، وخت مو بخیر.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي څوکي لکوم ځای مواړي کني ولي
خطرناک کمانډر د زابل ولایت
څخه. او بخینم موڅو
خطرناک کمانډو د زابل ولایت څخه.
خطرناک کمانډو دا مونوم دی خډیر د زابل ولایت کې. آلتا تاسو به راته وایي چې د ځوانانو حالات څنګه دی، کار کارستا کې نستا خلک بوختي څنګه؟
ولا خوري بس کارونه ستا د خپل په سربازي کې ما بس مشکلاتونه ستا، خو خدای پاک چې دا مشکلاتونه حل کړي. ټول ځوانان ته زموږ دا چې ټول دې کار کوي نه ورور په خپل کارو دي مصرف، اوس پهلن کارم نه ځینې ځوانان دي په کارو مصرف، ځینې ځوانان دي بس سار لاس مخته کور وته. نو یاز من پیغام د بل د شیدان په باره کې به مې څوک ګرانی خورې بخښنه غواړم د مشي دان ورکې دی وروه په نن په سبا کې ماشین درته ورکېږي وروه ا چې مزنګ وو تو وروه دا راته وای په نن کې درته مته یو دوه درې کال په وته
ها د تاسو ماشین نه دی درکل سوي
یا د شي دان ورکې نه راکې
ها ها مانه نور را خیر سه کور ودان ان شاء الله چې ستوم زب مو اړوند من سجونو یو څاوري دلی کاوري دلی نه نو منګه تاسو غږ رسو خطرناک منډو هدف دا و چې د یو سرتیره و خپل نظر مترک بل اوریدونکو لرو سلامونه واه مو بخیر
وعليكم
مهرباني وکي څوک یې کومه ځای مو اړیکه نیولې
السلام علیکم خوردا سلامونه او معلومات دې زړه دې ټول محترم کارکون کوریدون کو ته صحیح نورانی نا بنا ملغمان نا
نورانی نا بنا درته وای چې لغمان ولایت کې د تاسو تخلص مو نا بنا د خپل نا بنا یستې څنګه
بس خپل نا بنا ما نو تاسو موضوع مې اوریدل دا د ځوانانو په حق لا د ځوانانو د کارمندنې په حق لا
بالکل
نو کازه درته وای ما بیکاری کچا په افغانستان کې ډیر زیات ده په پلغمان ولایت کې دلته ځوانان بیکار دي د اکثره د پانتونو فارغيږي کار ورته پیدا کیږي په دولت کې خو کار نه پیدا کیږي په خصوصي سکتور کې هم کار نه مای گزارانو ته مختلف ستونزې پیدا کیږي یا د هغه ځمن تختول کیږي یا لورګان تختول کیږي یا یو بل مشکل پیخيږي ورته یا کی نو زمونږ الله دې تم په عمل کو رحمي کې الله دې او صلح او امن راوړي ترڅو په افغانستان کې دغه چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري باید چې د ملک په ترقی او په پرمختګ کې رول ولوبوي مدام بس پښتانه دلته درته وایم چې اکثر زمونږ ځوانان تلف کیږي د مختلفو قوالو خانه دواړه خواوې دي نو دواړه دا ځوانان دي دواړو خانه ځوانان وژل کیږي او بل چې کدل ته روزګار نه پیدا کیږي نو ځوانان نور هیوادونو ته د کار لپاره دنیا ته پلار کیږي ځینې چې راځي پوډاریان چرخیان راځي نو الله تعالی دې زمونږ په هیواد کې صلح او امن راولي بل خبره دا ده چې زبا دې دي ځوانانو په حق له تاسو سره وګیږي ما
مهرباني وکړئ
په هیواد کې معلولي مالیت لرونکي وګړي ډیر زیات دي هغه او په دې کې د اکثر ځوانان دي په ځوانانو کې تعلیم یافته داسې خلک شته چې هغه تعلیم یافته کسان دي مګر هغه ته دولت د کار زمینه نه برابرې ده یو له جملې څخه خپل از خپل یو شخص یو کس ما چې ما خپل از ذکر کړی تر څو الله سم دولګي چې خپل نه بینه ما اوس په پانتون کې ما هغه تاسو باور او رسو چې فکر وهم زندګي بیکارې للا سما ته ډیر استوندې حکومت کې پټول نه چې ډیر استوندې پیدا شوې ده حتی ده د هل لار نه ورکړه چې چې یو کار یو روزګار پیدا کوم تر څو د کارونو نه ځان خلاص کړم نو زما غوښتنه دا ده د حکومت نه د هغه نه چې دغه معلولیت لرونکي وګړو تر دغه نه دینانو ته ځوانانو ته چې دوی د کار وړتیا لري د دوی وړتیا سره سم دوی ته د کار زمینې برابرې کی تر څو دغه مشکلات نه خلاص شي ټول ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي ورجان خو دا غنور ځوانان کولای شي چې مثال یو بل کار هم کی او هغه هم کی مونږ د خلک کې مونږ تعلیم کړه بل کار ډرایوري مونږ نشو کولای او بل کار مونږ نشو کولای نو دولت دې باید مونږ ته د کار زمينه برابر کړي مونږ ته د روزګار زمينه برابر کړي هغه مختلف ستونزې نه خلاص شو ډیره مننه
خیر اوسې ژوند دې اوسې کورونه یو بل اوریدونکو هم لرو ته دوی نظر هم اوړو سلام علیکم د مغه غوري خاله دوی اړیکا بیرته پریسو مخکل دي څنګه اوس خبرې وکړو اړیکا یې پریسو بیا هم اورو سلام وخت مو بخیر
ازادي راځو دا
bale wo مهرباني وکي
زه جفان د ننګرهار ولایت کامیول سالینا تاسو په اړیکا کېم اول تاسو مننه تاو بیا د ازادي راځو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا سلام ده افغانستان کې یو ځینی څنګه چې دا هغه د بیمنې څنګه دا چې افغانستان کې نامنی ده او ځوانان نش کولای چې په اسانه باندې ځان ته کاروبار پیدا کړي
او دار ته وای چې تاسو خپل کار لری کنه
زه خپل د دولسمه پورې مې ذکر کړی دی او یو وایي چې دا غاډیا د ننګرهار زراعت کونځي ته تامیب شوم او د اقتصادي مشکلاتو د غنرانه پونټن پاتې شو چې وړوکې دکاندار مو په دکان کې ناسم یو 200 روپۍ د ورځې عاید لرم چې لاس ته راوړم.
ابجد خان تاسو دکان لري خامخا الته به ځوانان درځي یا به درنه ته اخلي کنه تاسو مثلا الته د چې دکان لري لومړی سر کې درته وای
دا خوراک فروشي ده
ها الته ځوانان درځي در سره خبرې کوي ملګری مو څنګه کوئی کار لري کنه دغه ستونزه په ننګرهار ولایت کې څومره ده
کوزر چې مار ځوان چې راځي او دلته پوښتنه نه کوي چې څه شي کوي و بس ګار ګرځم پلاني دې ته تلم د کار د پاره کار می پیدا نو کوزر تراغلم په خبر تلاړم کار کار پسې وګرځیدم کار می پیدا نو کړنو یو ځینې لامل همدغه امنی ده چې ان کې روانه ده چې ته په افغانستان کې صلح راشي امن راشي نو زمونږ هغه پانګوال چې که امنیت راشي نو هغوی به راشي افغانستان ته په افغانستان کې به خپلې پیسې بندې کړي او زمونږ ځوانانو ته به کاروبار پیدا شي.
مننه ژوندي اوسئ. تاسو زمونږ قدرمن میلمانه څه مشخصه پوښتنه لرئ؟
سوال دی چې څومره کار دی د ځوانانو دپاره کړی دی د ځوانانو د پوهاوي لپاره او د پنځ زکو دپاره دی څومره د حکومت سره د ځوانانو په باره کې خبرې کړي دي.
کور ودان ژوندي اوسئ. خیر اوسئ. داسې اړیکه مې ونیوله. خبرال داخله چې په دې خبرونه کې تر دې نه کوم کسانو چې اړیکې نیولې دي تاسو یا ورئ چې هر هغه ځوان دی چې وای هم قرباني دي کار نه لري لدی عمل یعنی لدغه ستونزې سره مخ دي او خپل مشکلات لمونږ سره وایي شریکي تاسو یې خبري واوردل زه اړینه نه بولم چې تاسو سره دوباره غا تکرار کوم. په هر حال قریشي صاحب دوی وایي چې تاسو د پارلمان یا د ځوانانو د پارلمان له لوري هلته ځوانان تاسو سره په دې برخه کې څومره کار کړی دی څومره مو هم ځوانانو ته هغوی چې مثلا کار نه لري هغه برخه کې مو څومره پوهاوی ورکړی دی.
مننه. د همدې پوښتنې سره په تړاو باندې هغه زما مخکنی بحث بیرته پیلوم ځکه همدا پوښتنه پکې ځوابېږي. نو موږ چې هغه تخنیکی کانسپټ حکومت ته ورکول نو د حکومت اکثریت وزارتونو په هغه باندې اتکا کول په خپل پالیسي لیول باندې ځای پر ځای کول یو بل شی چې ماته ډیر یو ډول امید راکوي هغه دا چې موږ کله د محلي ارګانونو سره ګډ کار وکړي او د سټیزن چارټر په پروګرام کې مو په د ځوانانو په برخه کې هغوی ته یو ډول د ځوانانو د ګډون طرز العمل یا ګایډلاین جوړ کړي نو بیا لنړیوال بانک سره هم څو ورځې مسلسل ما په دې اړیکه باندې کار وکړي چې هغوی د افغانستان د ځوانانو لپاره په درو برخو کې په ټولنیز ګډون کې په اقتصادي ګډون کې او د ځوانانو د بشري ځواک ته پیاوړتیا په برخه کې په دې درو برخو کې دوی یو ډیر شی پروژې ډیزاین کړي او زه ډیر امیدوار یم چې په راتلونکو کلونو کې به دا تطبیق شي. بل مسله چې ډیره مهمه وغه د ځوان پارلمان په اړیکه باندې هغه دا و چې په محلي کچه د ځوانانو محلي ستونزې له محلي ادارې سره شریک دي. نو د ځوانانو پارلمان ټولیزه دنده دا و چې یو خو د ځوانانو او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی د دوی سره نږدې کې او بل دا چې په پالیسی لیول باندې کوم معلومات کوم ستونزې چې په اړوند کمیټو کې د سولې څخه تر معرفه نیولې چې شپږ برخې مې درته ویلې په دې کې راوړل کېدلې بیا په تخنیکی طرحو باندې بدللې او شکار دا و چې په دې طرحو کې به د حکومت یو استازي او تخنیکی کس مثال د سیاحت په کمیټې کې د سیاحت تخنیکی کس وو د ملګرو ملتونو څخه او د پارلمان څخه د مشرانو جرګې څخه به څوک راتلای نو بیا به دغه طرح ورکول کېدلې حکومت پر هوښمر بیاشت کې او زه ډیر امیدوار يم چې ځوان پارلمان خپل هڅې هماغه سین دوام ورته ورکړي او په دې مسله کې به جدي برخورد کوي.
راځو دې ته چې قریشي صاحب د تاسو له نظر تاسو په خپل داسې یو ځوان یاست اوس کار لري شاید په بیلابیل نور برخو کې هم کار ولري مختلف ځایونو کې وظیفه ولري یعنی هم حاله وظیفې لري تر کومه چې البته زه پوهیږم. قریشي صاحب څومره په خپل ځوانانو ته البته د دولت جواب موږ لپاره همیشه دا دی چې موږ ورته وازی پالیسی جوړو غلار ورته خو په خپل ځوانان هم باید خپل فعالیت ولري ځوانان باید په دې برخه کې څه وکړي؟
او همدا شی ډیر مهم دی. تاسو ګورئ کله چې د ملي اوالي حکومت راغلی دی، له اولی ورځ څخه خپل په ځانګړې توګه د ولسمشر اراده ما د نږدې څرلې ده چې په واقعیت سره د ځوانان لپاره ډیره جوړه ده. او دغه ځوانان چې په پالیسی لیول باندې په ډیر لوړ لیول باندې مقرر شوی دي، یا تاسو ول دلته بل ورځ د بهرنیو چارو وزارت موین غلی سار شي مقرر سول، اې ته ورته مخ کې چې سادات صاحب په کورونی چارو وزارت مقرر شوی دي، یا غلی حسنا جلیل، یا دې ته ورته ځوانان په پالیسی لیول باندې په لوړ لیول باندې ل شاغلی محب صاحب سره نیولې تر لاندې پوری ډیر کار شوی دي. یعنی په دې کې د سړی نسوالې چې کم کار شوی دي. خو یو بل شی هم ډیر مهم دی، غدا چې دا د دولت ټولیزم مکلفیت ته چې ځوانان ته د دند فرصتونه ایجاد کړي. نو ښه خبره دا ده چې څومره ولسمشر یا پټوله کې حکومت پر ځوانان د پنګونې بحث مترکی په حکومت کې ځای کې ورکوي، نو ټول ځوانان په حکومت کې نه ځایږي. نو ښه خبره دا ده چې په خصوصي سکتور کې دوی ته د دند فرصتونه مساعد سي، د دې تورته بهرنی پنګونې راجلب سي. خو بدمرغیز مشتاسو دا ده چې دلته ناامنۍ، جګړو او ځینو نورو ستونزو د هم د بهرنی پنګونې مخنیولې ده، هم د خصوصي سکتور د پیاوړتیا. یا که تاسو فکر کړئ په دې ورستیو کې خصوصي سکتور ډیر پیاوړی شوی او د وړوکو تشبثاتو په رابطه باندې زما د ډیورور خبره ډیره خوش سره ک یو ځوان په خپل ځان کې دومره ورتیا ولري چې خپل ځان ته کار پیدا کړي. مثال په توګه د یو ټیکسی په کچه باندې، د یو کوچنی دکان په کچه باندې دا وړوکو تشبث کېدلی شي چې د وخت په تیرېدو سره ډیر غټ ځای ته ورسی شي. ما ډیر دوستان لیدلی، زما ډیر دوستان دي چې ل ډیر وړوکی کاروبار سره شروع کړي دا ډیر ښه ځای ته رسیدلي. او د ژوند یو اساسي اړتیا هم دا ده چې تاسو یوازې پر یو دند، پر یو وظیفه باندې چې مثال غستا سو کلیدی وظیفه اتکانس یې کولای، ځکه تاسو پیسې ته ضرورت لري. ممکن هغه پیسې تاسو ته ډیر لار درنه کی، تاسو رخصتی لري، د رخصتی په وخت کولای سي هر ځوان نور بزنسونه، واړه بزنسونه، شراکتونه او نور د څار چې قانوني وي هغه پر مخ یوسي، ترسو هم ځان ته ګټ رسولي، هم ټولین ته ګټ رسولي. زه ډیر دوستان اوس پیژنم، کندهار کې پیژنم، په بلخ کې پیژنم، په هرات کې پیژنم، چې ډیر شیشي وظیفه لري، خو د وظیفو ترڅنګ یو رادیو جوړ کړی، یو تلویزیون جوړ کړی، په محلي کچاوني، په محلي کچا یو کافي شاپ جوړ کړی، یا یو مطبعه جوړ کړی، یا یو کتابخانه جوړ کړی. د ته ورته نور دا ټول هغه دي د سایډ بزنس وای. دا د انسانانو د ژوند لپاره په ځنګړ توګه ځوانان باید په دې برخه کې ډیر رول ولوبي. خو یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې بهرنی پنګونه جلب شي، خصوصي سکتور پیوړی شي، او څومره چې د ملي اوالي حکومت پاملرنه ورته کړی ده، که نور هم پاملرنه ورته ورسي، زه فکر کوم دا به یو مثبت ټکی وي.
قریشی صاحب، تاسو به مرته متوجه شئ لنی کمر قدام محل ته موږ هر ځوان سره خبرې کوو، کله چې دا کړو نه پوښتنه کوو، خامخال دولسم صنف نه ټیټ نه وایي، چې یا وایي چې مثلا له دولسم نه لوړ دی زده کړې لري، دولسم صنف نه. البته څومره په کار ده په خپل ځوانانو کې دا مهارت، یعنی د هر ځوان دا هیله ده چې په دولتي ادارو کې یا غیر دولتي ادارو کې حداقل په اداره کې کار ولري. نه مهارتونه څومره په کار دي؟ یعنی د تاسو هغه وینا د ځوانانو ته څه څرنګه خپل مهارت وکړي ترڅو کارموندنه خپل وکړي؟
زما ماشوم زمان دي، نو هغه همیشه یو په سیاست کې ډیر ژغیږي، بل په کرکټ کې ډیر ژغیږي، او بل په بزنس کې. او زه ډیر خوشاله یم ورته، ځکه ورته خوشاله یم چې دوی به هم دغه سي روزل کیږي او بل اخره به هر څو خپل فیلډ ته ځي. زما له سیاست سره له اوله سره ډیر جوړه و، دا اوس ماستری مې سیاست کې وسوله. خو زه دا په دې فکر کې يم چې دا دومره سیاستوال مرڅکو په دې ټوله نه کې. کټول سیاستوال، ټول خبريالان او ټول جرنالستان او د سیاسي چارو کارپوهان سو بیا په دې ټولنه کې هغه اقتصاد څوک پر بخوري. زما ډیر ښه دوستان دي، زه مثال سیاسي برخه کار کوم، زه ډیر محدود ما شخلم، مګر څوک چې په اقتصاد کې هغه په یو بانک ډیر ښه ما شخلي، چې زما د لسو میاشت ماش د دوی دوه میاشت ماش کیږي. بس تل تدا دی چې ځوانان باید په مختلفو برخو کې تخصص وکړي، په مختلفو برخو کې زده کړې وکړي. د تور ته کمپیوټر ساينس ډیر مهم دی، اقتصاد ډیر مهم دی، واړه تشبثات ډیر مهم دی، او د ځین نور برخې دي چې په بهر کې ځوانان لاسرسي ورته لري، افغانان او دلته نه لري، په هغه کې باید موږ زده کړې وکړو. زموږ وطن ټولو برخو ته اړتیا لري. او په سپټ ټیټه کچه باندې د فنیس د کړو پرابطه باندې زوینم پر سوشل میډیا باندې اکثریت سازمانونه، بنسټونه، مؤسسات او میرمنو ته ځوانان ته ډیر ښه فرصتونه ایجادوي. د موبایل د زده کړې ډیر ښه فرصتونه، د خیاطۍ د زده کړې ډیر ښه فرصتونه، د میکانیکس یعنی د موټر جوړولو یا د موټر سایکلون جوړولو، په دې برخه په مختلفو برخو کې سړی کولای شي ډیر زیاتې پیسې پیدا کړي. او بحث دلته دا نه دی چې ته یوازې او یوازې ستاسو وظیفه ټټه د کلو لوړه ده بس دا چې ته ځان ته پیسې پیدا کړې خپل ژوند جوړ کړې او ټولنې ته کار وکړې. ما یو څو وخت وړاندې یو موټیویشنل یو هڅونکې ویډیو کتله، یو مستری دی ټوله ورځ کار کوي، خو جالب دا چې دی ډیر ښه بزنس لري، ډیر ښه کاروبار لري، ډیر ښه ژوند لري، ډیر ښه پیسې لري، د بل چا د احتیاج وتلی. نو ځوانان باید په دغه لاره باندې
سبن چې هر برخه یو بل سره تړل د زنجیر شکل او اقتصاد د ما په نظر سیاست جوړوي. یو اوریدونکو لرو صفی الله نومیږي، لننګرهار ولایت اړیکه نیولې. سلامونه.
او همدارنګ دروم ملمتا سلامونه.
علیکم سلام.
بادل سلام اکرام محترمه. سرنګا چې د ننګرهار خلک هم په ډېر سخت ستونز سره مخ دي، همدارنګ ځوانان چې دی دولسم سن نو تاریخ دی د شخصي مکتبو وسه هم نه لري او د بیکاری دی وجه یو کار هم دوی ته پیدا کیږي او غریبي اقتصادي کمزورتیا ده. اول زمونږ د ساحې څخه ډېر خلک غریبانه څوک ترکیه ته، څوک ایران ته، او څوک به مهربانه دوبۍ ته تش لګي چې لاړ شي. پورې پلار او مور پاری پوتي اقتصادي کمزورتیا ډېره کمه ده، هېڅ کار ورته نه پیدا کیږي. نو غواړم د دې په باره کې د ځان ورور څخه چې مطلب د دوی په باره
مهرباني وکي محمد نسیم رور کندهار ولایت د ځوانانو حال راته وای.
تعلیم کچه کم ده، ملک تعلیم نہیں کھارا چیز
میرا بنی وہ او بل ایسے مشخصه پوښتنه لری
افغانستان کی
نظر بدم نئی دغه بیکاری سنز رامنځته کړی د بیکاری
دا سره تړلې دي. ځینې ځوانان چې بیکاره وي هغه افراطیت او جګړې او جنایي جرمونو ته لاس اچوي، او ځینې ځایونو کې تاسو ګورئ چې جګړه ده چې د فرصتونو د ځوانانو پر وړاندې د تعلیم د نشتونو په مختلفو برخو کې خنډونه ایجاد کړي دي. نو دا یو د بل زیږند دي او یو له بل سره تړلې دي دا مسایل. خو زه د دې ورور د ځینو مهمو ټکو سره همغږم چې په خصوصي سکتور کې په د فابریکو په جوړولو او په مختلفو برخو کې حکومت دوه ستر مسؤلیتونه لري. چې هغه نیک مرغه په دې ورستوي کې حکومت جدي پاملرنه ورته کړې، لکه الکوزي شرکت ته تاسو لیدل چې د ځمکې زمينه ورته مسايده کړې، ځمکې ورته ورکړل، بیا په پارلمان کې کوم جنجال رامختصوي. زه مې چې حکومت د خپل دغه پالیسی ته ترجیح ورکړي چې خصوصي سکتور ته ځمکه او برښنا ورکړي. کدا دوا شان خصوصي سکتور ته ورکی، بیا په خصوصي سکتور کې هیڅ ستونزه نه رامسته کیږي، لا پیاوړ کیږي، لا پرمختل کیږي او لا نور مختځي. او کله شتر لږ یو څه امن راسي، نو موږ هغه ټول استراتیژیکی پروژې چې حکومت را پیل کړی دي د ټاپی ټو ټاپ او د تورته ځین نوري چې د ترانسپورټری ارخصه افغانستان له نوري نړي سره خصوصا له اروپا او منځنۍ اسیا سره نشلي، هغه هم کولای شي چې ډېرې ځوانان دا وسی وازي ک ټاپی پروژه تطبیق سي په افغانستان کې په زور ګونو ځوانان حالت استخدامي خصوصن زدلته چې جګړه ده، جګړه نه پرېږدي دغه ستراتیژیک مسایل مختلاړ سي. د تورته په بهرنی پنګونه ده، ډیر شرکتونه، ډیر کمپنۍ، خصوصا چینایي هندي کمپنۍ، د سعودي عربستان هم په دې ورستوي کې چې ولسمه شرط للی و، هغه د قانون د استخراج په برخه کې او پر زیربنا باندې د پنګونې بحث کړی دی. که نور ټولی برخی سړی به فکر ورته ونکړي که یوازې سل شونځي چې سعودي په افغانستان کې پراتلونکي جوړي وي که په دې هر شونځي په جوړول کې شل شل ځوانان وګمارل سي یعنی د بیکاری کچه راټیږي هرې برخه کې دې ته اړتیا سته. اوس مهمه خبره دا ده چې حکومت باید ډیر کوشش وکړي چې بهرني پانګونه هم راجلب کړي تر څو بهرني شرکتونه بهرني پانګونه په افغانستان کې وسی د افغانستان خلک کولای شي چې په هغوی کې کار وکړي او بل اخر خپل اولادونه ته ډوډۍ پیدا کړي.
مالی بهرني پانګوال خو به پانګونه وکړه خو خبر دا ده چې په افغانستان کې کوم افغان سوداګر چې دی هغوی چې کله پانګونه کوي مخکې ورور یادونه وکړه چې د هغوی زامن لونې اختطاف کیږي یا تښتول کیږي. تاسو له نظره په خپله دغه ستونزه څومره جدي ده چې باید ورته پاملرنه وسي؟
تاسو ګورئ په کابل کې عملا چې اوس موږ تاسو ژوند کوو نو زموږ تاسو ژوند نسبتا خوندي دی نسبت ولایتونو ته. د ولایتونو ژوند به خوندي دی نسبت ولسوالۍ ته. د نامنۍ مسأله مطرح ده که یو څوک افغان وي ته چې د یوې خبریالې په توګه دا قرباني ورکوي خپل ژوند او خپل د ژوند مسأله د پرورغي واخیستې په یو ملي راډیو کې کار کوي نو یو پانګوال هم دا مسؤلیت لري د افغان په توګه چې د خپل هیواد لپاره د خپلې خاورې لپاره دغه وکي قرباني ورکړي. دې ته ورته سیاستوال دي. سیاستوال هم خوندي نه دي نو چې هیڅ څوک خوندي نه دی موږ لشتر لږه که بهرنیان دلته پانګونه نسی کولای زموږ خپل افغانان د خپل پیسې بهر ته نه وړي دلته پانګونه وکړي ځکه هر چا چې په هیواد کې خپل پانګونه کړې وي نو حکومت لا غوي سره ډیر شه یعنی یو ډول نرم برخورد کوي د دې پر ځای چې پیسې بهر ته یوسي کوشش کوي چې په هیواد کې دننه پیسې وکاري.
بیا هم اورو چې یو اوریدونکی دی نن کوم غنن اوریدونکي زیات لرو موضوع دا چې ټول په دې برخه کې ستونزه لري. یو اوریدونکی دی له کونړ نه مهرباني کوي. سلام محمود خیر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سائل کونړ تاسو سره کونړ څخه پتا ما خیما زه یو نظر لرم. یو
مهرباني
نظر خو می دسه و چې کچېر د حکومت په خپل منځ کې نه کوو وزارت تحصیلات لري د کارو او چا وزارت او وزارت تحصیلات لري په خپل منځ کې یو تعاون وکړي چې هغه مرز لکه ظرفیت د څومره کسان جذبول شي باید وزارت تحصیلات لري هغه بارګین ورکي. یو دا مې پوښتنه ده که داسې د میلمه څخه که داسې وشي نو دا به تاسو کلې کې هله ځله وکړي نو دا به یو زه فکر کوم چې یو مثبته نتیجه ورکړي. او دویم دا ده چې زه د میلمه څخه داسې هیله کوم چې دا یو ځوان دی یو فعال دی او په دونه ده چې وایي یو سړي وایي لږه نه خوړله وایي ډېره نه مندله موږ افغانان به داسې به ووایو چې هرې ریاستونه غواړي. آیا دونه ریاستونه چېرې دا ځوانان په واقع سره د افغانستان د خدمت کول غواړي نو د ریاستونو په زیاتې نور کته کارونه هم شته نو هېڅ ضرورت نه پیدا کېږي چې هغه خارجي سر نو زما د دغه میلمه څخه دا پوښتنه ده چې دا باید سي آګاهي د خپلو همزور همدغه ته ورکړي چې راځئ چې دا ریاستونه نه مواره نور کارونه چې دا د دې کې برخه واخلو وروسته ورو به پورته لاړ شو.
کورم ودان خیر اوسئ. خوشی صاحب تاسو یې پوښتنه اورئ که تکرار؟
بالکل دواړو مسلو کې زور سره موافق یم. لومړی مسله دا ده چې د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت تر مابینځ اوس همغږي ډېره پیاوړې شوې ده. که څه هم زه د یو مسول په توګه خبرې نه کوم ځکه زما معلومات دا دي چې له پخوا څخه د دوی همغږي پیاوړې شوې ده خو بیا هم د دوی اندېښنه پر ځای ده چې څومره کسان له ښوونځي نه فارغېږي آیا لوړو زده کړو وزارت دا جذبولی سي؟ بیا که څومره کسان چې له لوړو زده کړو وزارت څخه فارغېږي هغوی حکومت او غیر حکومتي سکتور د لوړو زده کړو سکتور په ماسترۍ کې جذبولی سي یا دندې ورته پیدا کولی سي دا مسله د اندېښنې وړ ده. او بله مسله دا ده په رښتیا سره هم که په ټوله حکومت کې موږ تاسو ګورو 6000 کلیدي څوکۍ وي نو 6000 کلیدي څوکۍ باندې لکه مخکې چې مو ویله چې 1.5 میلیون موږ رسمي وایو تر 6 میلیون مو هم نفوس اوړي نو ټول ته خو دندې نشي ورکولی او هر څوک غواړي چې په لوړه دنده باندې کار وکړي. زه داسې وایم چې دا اوسنی چې موږ دلته ناست یو دا راډیو کې دا راډیو خو خصوصي سکتور دی که هر څومره ځوانان دلته ګمارل سوي دلته کار کوي دې ته ورته پر خصوصي سکتور باندې باید پانګونه شي او هر ځوان په خپل برخه کار وکړي. زه اوس یو مثال درته وایم. د هلمند د سولې کاروان دا له هلمند راځي تر کابل پورې په دې کې په سلګونو ځوانان ګډون کړی دی. د هغوی یوازنۍ موخه افغانستان ته د سولې راتلل دي او د امن راتلل دي. ډېری ځوانان دوی ته وایي چې تاسو ولې وظیفې نه نیسئ چې تاسو دا کار کوئ. هغه یو اړتیا ده د دې وطن ځکه د مدني ټولنې بحث چې مطرح کېږي دا هم تر ټولو بهترینه مدني ټولنه دي. دې ته ورته نو زه وایم چې هر ځوان په هر ځای کې فرصت ورته راځي فرصت یو ګولډن چانس دی یو تلای چانس ده د لاس نور کوي سبا ورځ هم دا فرصت نور ته پیدا کیږي چې دی په پیدا دی په دلوړی دند په فکر کې کوچنی دند به تر تللی وي بل اخره بیا غ فرصت نس پیدا کولی زو چې هر څوک هر ځای کار کولای شي هر چیرته ورتیا شست کولای شي هم غلطه دي کار وکړي زمو فکر دې مونږ
زو دی وسی قدر من اوریدونکو بل ملما مهم را دعوت کړی و عبد الله معصوم په خبرونه کې را سره کله کله وی او فعال ځوان دی هو متاسفانه چې تر دې نه ما را رسیدلې نه دی او ان شاء الله ته وخت لاسته کې دی سراسي استودیو ته او یو اورو چې یو بل اوریدونکو ته ورسته بیا لاندې د میته ولرسو سلامونه محمود خیر
باندې سلام علیکم
مننه
سلام تاسو سلام
کور ودان خیر اوسئ مهرباني وکئ
دا پروګرام دی کورشه صاحب سم یوه د چې دې د صدر چا حسن موږ د هلمند په ولایت کې وګورې د څه دی بس په افریقا ده په داته نه سکاله کې دا نه سوځو خبره نو څنګه چې انجیر مو داغه چې پاتې دي کم ځوانان چې په نن شو راځي چې په ګټه د بیکاری سنن ګور په هلمند کې خپل بیکاری د خپل نو چې سبکار سره په دې غري مې چې موږ ګور کار نه وی کړی لاړې بندې دي ای بعد نظر له چا سواخې تر دې ودې سم ارزو دې چې دا هلمند تراسي د خلکو سره پښتنه وي چې بیکاری د کم مستونه خواري کا شخاله قالي دا یو د هلمند په تفصیل بس په افریقا ته اله چې 2000 کاسه په فرقا د چانجر د هغه ير په دې زده کړی دره او باسي دا شکر مو چې ډېر مزکه لرو د زرات په بخش کې باید پښتنه د خلکو سره وي نو بیا به بیکاری نه خلک بجان خلک دوه مواد مخدر ته زړه نشه نن دا ځوانان دي چې دا مال دي دراسي په سړي دې زړه پر شو چې کار پنه شو نور مو وخت نه نیسم وسره
کور ودان لاره د ماخلو به سره ګرځو
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه په خبره کوم واسطو به واسطي خبر نه کوم
خو بیا تاسو به په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسې مالو ته قانون به تطبیق کړي د قانون تطبیق سي
انا ان شری دا د ملت تملا تیر دی که د ملت تملا تیر سم نو ټول زم دي حساب سم دي ډیر څه مخدمونه سي ویلې چې کریکټ فوټبال
بازی ډیر بهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبې د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه
بیا هم خره لاس مونږه هڅه کوو چې د افغانستان د کاروټونیزو چارو وزارت سره اړیکه وکړو او دا غوي هغه خبرې مهم را واخلو هغه شمیرې به هم له تاسو سره شریک شي چې دا مهال په افغانستان کې په ټول افغانستان کې په رسمي ډول څومره ځوانان کار نه لري یا بیکاره دي نو ډیره هڅه کوو مونږه تخنیکی همکاران هڅه کوي چې غوي سره اړیکه ونیسي می هم راګرځو قریشی صاحب ته قریشی صاحب درته وایي چې یو ځوانان په ټوله کې هغه خلک چې کورنۍ لري یعنی ځوانان نه دي خو د خپل کورنۍ وبخې مسولیت هم لري خو دا ستود زسرہ مخ دي بخنه غواړو نو څه کول پکار دي په اصل کې
ډېر مننه مهمه دا ده چې یو پلاس دا ورور چې د هلمند څخه اړیکه نیولې و د دوی پر نظر باندې خپل نظر ورکم په ټولیزه توګه تاسو ګورئ هلمند د افغانستان د جغرافیه ډیرو لوی برخه جوړوي او هلمند په تقریبا هغه پاوریکی چې په هلمند کې دی لکه د تصدی بوس د چانجر د سګه دلو دا د هلمند د خلکو د زراعت د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی خو له بعد د مرغ چوس اکثریت سقوط دي ک بیا هم په کار اخته وي ډیر نیمچا کار کوي نو پرشتیا سره د دې ورور تشویشونه پر ځای وو ک په هلمند کې اواز پر زراعت باندې شفه شپانګونه وسی تاسو باور وکئ چې د ټول افغانستان ته خډوډي ورکی چې ورکی د هلمند پر خلکو سربیره بدن نور ولایتونو خلک هم هلته پر کاري لکه څنګه چې د تریاکو د نیش لپاره نور ولایتونو څخه هلمند ته خلک زی بیا به د غنمو لپاره بیا به د نور کروندو لپاره بیا د زراعت د نور برخو لپاره خلک زی هلته کار کوي نو زوایم چې حکومت باید لا دی برخه ته ډیره پام لرلو کې او پاتوسو لځوان د ځوانانو له بحث خبر هر څوک چې مسؤلیت ورترغړي یا غډوډي تاړتیا لري او دا ډوډۍ په قانوني لار باندې لا سراول مسؤلیت د حکومت دی چې باید لښ تر زمينه مسايده کی یو یو دکاندار ته د دکانداري زمينه مسايده کی یو خبرال ته د خبريالي زمينه مسايده کی خصوصي سکتور ته زمينه مسايده کی لکه مشتاس چې مخ کې یادونه وکړه او پر دې دوه مسلو باندې ځای ځل بیا ډیر ټینګار کوم چې که خصوصي سکتور ته د افغانستان حکومت یا په ټوله کې دولت برښنا او ځمکه ورته ورکړي خصوصي سکتور نور هم تشویقیږي او بل اخر دا کار کوي زه دا اوس یو وړوکی تشبث کوون کوي کاسپی جنم د شامپو د جوړولو کار کوي هغوی په ډیر کوچنی بزنس او کاروبار باندې شامپو جوړوي او بل اخر شهر ته بازار ته وړاندې کوي کداغه سي هر څوک وړوکی کاروبار شروع کړي حکومت لشتره زمينه ورته مسايده کوي زه فکر کوم چې د ځوانانو مشکل حلیږي او په پالیسی لول باندې د ته ترجیح او پاملرن ډیر ضروري
bale ma zakat de dui yadawano kra chapla da urur che lahilman urste yadi kan niwali wa gui da weli che khpala us dream yes ki kar na lari aw lari tadal di bi ham yo awridun kailaru da gui khabar ma salamun wa khmob khair
de negra ma me yadi ke yawada
mehrabani wa kawai khamukadi مهرمانی خبر مو وکي دا وی چې پنځګرهار کې مخکې نور ځوانانو هم اړیکې نیولې وي په دې اړه خبرې وکړي تاسو کوم مشخصه پښتنه لری که څنګه
دښتنه غوږه لرو خورجان چې بدنګرهار کې بیکاره بیکاری دا ځوانان څه ځوانان خوشی ګرځي
دلیل یې څه دی
زه هم څه خبره
د ما پښتنه مو اوریده دلیل یې څه دی چې ځوانان هلته زیات په لوړه کچه باندې بیکاره دي کور باندې خیر اوسې پارل ټول ځوانان د منقدر منوریدونکو کې چې اړیکې نیسي دوی خپل ستونزې شریکوي او موږ هم دا د ازادي راډیو تاسو غاګرسوي تر چارواکو تر دولت تر بهاري بلې مسولې ادارې قریشي صاحب او نه خبرونه ورسته شي بری هغه ځوانان چې تاسو غاګوري یو کې بیکاره دي یا کار لري هغه کسان چې کار لري وای ته مو وینات ده چې نور ځوانان سره په دې بخښه کې څنګه مرسته کولای شي او هغه کسان چې بیکاره دي لارښوونه مورته څه ده
زه په دې باور یم چې پر حکومت او سیستم سربیره زموږ تجاران او زموږ هغه خلک چې یو څه لاس رسیږي یو کارته باید د خپل خلکو لپاره د کار زمينه مساعده کې هم دا اوس موږ هلمند کې تقریبا په 2015 کال کې یو شونیز مرکز جوړ کړی دی خصوصي کورس دی یوازې انګلیسي ژبه ته تدریسيږي موږ هلمند ته ډیره ګټه رسولې ده اوس په هلمند کې اکثریت ځوانان په انګلیسي ژبه خبر کې دا یو ګټه چې موږ هلمند رسولې بل ګټه دا ده چې حالته ډیر شنفره کارکونکي او شونکي او اداري کارکونکي موږ په کار باندې ګمارل دي او لزرو څخه زیات زده کونکي راځل تاسو دا کړی دغه یو وړوکی مثال دی که هر څوک په خپل توان د توان په اندازه باندې په ټولنه کې د کار زمينه مسايده کې ز فکر کوم دا به د حکومت او د ټولنې سره مرسته وي
او bale بیا هم یادونه کوم چې موږ هڅه کوو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره اړیکه وکړو دغه خبرې به هم واورو چې هغه په دې برخه کې څه وایي خو تر هغه چې دغه اړیکه رخکی کی او ځواب راکړي نو موږ بیا هم قریشی صاحب تر ګرځو قریشی صاحب له تاسو سره بحث ادامه ورکو درته وایي چې د اوس په افغانستان کې موږ په بل بل برخو باندې مسایل باندې مباصر لو تاسو له لارښوونې هم کړی غو دلایل مو مشخصه کړل کچيري په ځوانانو د لپاره د کار زمينه برابر نه سي مخکې مو یو څه مسائل یاد کړل څه نور مسائل رامنځته کیدای شي څه نور ستونزې جوړېدای شي کوم لارې چې ځوانانو ورته یعنی کار نه لري ورته تللی شي
ما مخکې هم یادونه وکړل چې د ځوانانو د بیکاری په صورت کې هغه نه یوازې د خپل کورنۍ او د خپل ټولنې د وجو بار جوړېږي بلکې د حکومت د وجو بار جوړېږي هغه لډېره بعد مرغه د بیکاری په صورت کې نه جنای جرمون تلاس راشي جګړې ته مخه کوي نه قانون کډوالي یعنی د چا وسور پاته تشتي د ځوانان د اکثریت د بیګاری او د مایوسی لکبل تشتي نو په همدې خاطر باندې هغومره پاملرنه چې د پالیسی په کچه باندې د حکومت په کچه باندې ځوانان تکیږي چې ځوانان باید لشتر لږه په خپل ټولنه کې ځان شکیل کی یا خپل بزنس جوړ کی یا خپل کاروبار جوړ کی یا دولت چې هغه زمينه ورته بسید کړي په هغه زمينه کې خپل کار وکړي نو زه فکر کوم دای مناسب لار ده او که بیکار وي خدای مکړه نو بیا بل اخره د ټولنې او کورنۍ سربیره او د دولت اوجو بار جوړی شي
نغه نه نشي توکو یادونه وسوله توزلی بخپله په افغانستان کې د نشي توکو روغ د کسان اورز بلې ته دوی شمیر په زیاتې دوه کوم راپورونه چې البته مونږ لرو او همیشه وخت په دې اړه کوم فالا پخلو د دوی شمیر زیاتېږي او دلیل یې دا ویل کېږي زیدې وخت بیا نام نه یادونه کېږي نتا د زړه مخې دا واره مخنه غواړم چې زه یو څه ناروغه یم او نسم کولای هغه په سمه توګه تاسو کولای شئ د دې هغه کوي
نشئ توکو تاسو پوهیږئ چې د ځوانانو پر وړاندې چې موږ ټول ستون زیات کړلې نشئ توکي هم د ځوانانو پر وړاندې باندې یو ستون زده او ځوانان لډیره بعد مرغه د مختلفو عواملو لمخې په د نشئ توکو سره لاس او ګرون کیږي یا د نشئ توکو په کار کې وانډ اخلي یا د نشئ توکو په قاچا کې وانډ اخلي یا د نشئ توکو په استعمال کې وانډ اخلي او لډیره بعد مرغه چې په ټولنه کې د یو غټ چیلنج او یو غټ خبرګون دی نو زه فکر کوم په دې برخه کې هم اړتیا ده چې دولت د شو پالیسی پر بنسټ باندې د نشئی توکو د کار قاچاق استعمال د ټولو مخاوني سي او هر کورنۍ او هر ټولنه په خپل کچه باندې مسؤلیت لري چې د دې مسایلو مخاوني
سي مننه قریشی سپ جام ام کریم وکړه ان ما خبرې مو وغځولې او دوام ورتورکه عبد الفتاح اشرت احمد زای د افغانستان کار ټولنیزو چارو وزارت نویان دی نو را سره ټلیفون په لیکه باندې سلامونه وخت مو بخیر
سلام سلام تاسو د برنامې قدرمنو میلمنو او ټول درنو اوریدونکو ته
مننه احمد صاحب درته وایي چې دا مهال په افغانستان کې څومره په کار البته په شرایطو برابر ځوانان بیکاره دي
ډېر زیات مننه ډېر مهم بحث مو اخیسته ده وګوره موږ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه هغه وګړي لرو چې دوی په کار برابر یا د کار وړ خلک دي لدی داری نه شاوخوا 2 میلیونه د دوی دا مهال بیکاره او کمکار دي موږ دغه تفکیک د بیکار او د کمکار به دولر اروپا دی هغه کمکار موږ کسانو ته وایي چې هغوی ځینې وخت کار لري ځینې وخت نه لري یعنی ځینې وخت کار خپلې غواړي ته وکړي او ځینې وخت ورته کار نه پیدا کیږي نو دا 2 میلیونه کسان په ټولنه کې زموږ بیکار او کمکار دي او د دې ترڅنګ شاوخوا 2 میلیونه کسان چې دي دا ټول په کارونو بوخت کسان دي او ملدی درنه شاوخوا 1 میلیون دي د افغانستان په دولتي چارچوکات کې په دندو بوخت دي او باقی نور دي ټول په خصوصي سکتور کې
احمد زای سبل ته په خبرونه کې شاید تاسو به اوریدل د فرصتونو یادونه وسوله او چې په دولت باندې نیوکه کې هغه د فرصتونو او د تګلارو د برابرېدو نه برابرېدو یا نشټوالي لامل خلک شکایت کوي نیوکه کوي په دې برخه کې تاسو وینا څه ده
په دې بخښنه سره زه وایم چې ما بس نه اوریدلې زه په څو نور برنامو کې بوختم لاندې وځم زه په دې بخښنه سره لګیل چې نو وخت تاسو بس ته هم حاضر شوم دا د خلکو نیوکه به مانی اوریدل چې دغه نیوکه په کومه برخه کې نیوکه واضح ده چې د ځوانانو زموږ قدرمنو هغه 2 میلیونی وګړو له خوانه به وي او دا یو یو کوچنی عمر نه بس موږ د دې ته به تفاوت کوڅه او بلخره موږ دې ته ځواب نه لرو شه دا واضح ده چې هر 2 میلیونه وګړي د دې هر یو د کار غوښتون کې دي او د هر یو کار غوړي او بلخره دوی کورنۍ لري او دوی یو مړي ډوډۍ ته نه غوښتون کې دي نو د افغانستان حکومت تاسو نه د صدوی ته لاسترزنه ناشتي او بلخره دې کوم طرح او برنامه ولري تاسو وګورئ چې دې ته برنامه نه وایي نو دا یوازې په دغه 3 کلونه کې تقریبا 2 کلونه کې او چاتل 3 میلیونه وګړو نه زمغه یواز مهاجرین شاهدان و سره اول افغانستان ته مخصوصا د ایران او پاکستان ته نو پس خیتغه میلیونی وګړي تسبه د چیرته لاړل خو وازل اواغه وګړي چې مونږ له تیر نه بیکار درلودل بل اصل مونږ هر کال تلور ته وزارت تلور لکه کسان تازه د کار بازار ته دینه کیږي پس کدی ته برنامه نه وینو دا دا شمیری او دا غزمن ګامار به وس ل ل د میلیونو نه وخت یو ډیر بوچت او ډیر یو خطرناک امر وس مکتوب را دي پدې د لپاره د افغانستان حکومت باندې عملي مخصن د کار او ټولنیز سر وزارت په تیر کال کې مونږ د کار ملي کانفرنس دایر ک په دې کانفرنس کې مونږ غډیر لوی یو تر هم دا وړاندې شو نړیوال ټولنې او د افغانستان حکومت ټول ادارات ته هم دا وس تاسو راځي د خپل انکشافي بودیجه اشتغال ځکه یعنی کار ورکون کې بودیجه جوړه کړي یعنی په خوکه به بودیجه مصرفې دل انکشافي بلکې موږ د دې وختونو کې ستاره تاسو اشتغال ځکه یعنی هغه یو بخه کې مصرف ستاسو پر خپل ځخه کار مودل موږ کولې شو ترلاسه کو هم دا اوس موږ په نویم کال کې کانفرنس په لار وځو موږ ډیره تمه نه وسته په دې کال کې موږ د دې شناته جوړو بلکې ووم لري د ډیره خپله مولدې کانفرنس نه ولدې تاسو نه موږ ولیدل تقریبا شاوخوا پینځه لکه کسانو چې اواز د افغانستان په دولتي چارچوب کې ورته دندې ورکړو چې البته دا لنډ مهاله او اوږد مهاله دي
مننه
دا د تر ټولو یو ډېر او لوی لاسته راوړنه په کې کوم یو ډېر لوی قدم
مننه احمد صاحب کوم ودان خیر اوسې قدر منوریدونکو له تاسو هم مننه په ځانګړي توګه له قریشی صاحب نه مننه او زه بیا هم باید بخښنه وغواړم چې د ما صحت ډیر مخنه وو او راغلم باز تاسو سره دغه خبرونه کې البته میلمانه سره کېناستلم خبرې مې وکړې زه پوهېږم چې د ما خبرې یو څه باندې سو بیا هم بخښنه غواړم هم له تاسو هم له قریشی صاحب نه له درانه همکار نه درون همکار نه مننه کوم چې ما سره تخنیک په چارو کې همکاري وکړله او قریشی صاحب ډیره مننه چې راغلی باز ته حضور مخت او تاسو ځوانانو نه ته ماشاءالله نن شاوخوا لاس ځوانانو لبی لا بل ولایتونو اړیکې وکړي خپل ستونزې موږ سره شریک کړي په دې لاته ستونزې مو حل سي په ټول افغانستان کې دامن راسي ترڅو موږ بیا هیڅ بیکاره ځوان ونه لرو.